دا مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 8 بجې شوې. نن د زیارت یا پنځم ورځ د 2015 زیږدیز کال د نومبر د میاشتې 28 نیټه ده. زموږ د نن ورځې په 9 ساعت خبرونه په دې ولنه غړې سلام په خپل کې درته زه هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستاني او هم دراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او څو سندرې درورو خبرونه له بوريوال کاکړه.
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د کاشغر گوادر په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک پهلوي. د امریکا څېړنو په ډاګه کړی چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوی برید یو د تیروتنې له کبله رامنځته سوی یو داسې پیښه وه چې ډډه ورڅخه کېدای سوه. او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا د روسي جنگي الوتکې ویشتل یو وار لمخه پلان سوی خپرونه وه. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د چین د کاشغر او د بلوچستان د گوادر ترمنځ په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک پیلوي. د خبره د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده. پرویز خټک ویلي چې مرکزي حکومت په دې اړه خپلې کړې ژمنې نه پوره کوي او هڅه کوي چې د دې پروژې ټوله ګټه پنجاب ته ورسوي. بیان زیاتوي چې د احتجاجي تحریک په اړه یو کمیټې هم جوړه کړل شوې ده. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې د عمومي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وای په کار د چې عمران خان په دې اړه د پاکستان په کچه احتجاج وکړي.
وزیر اعظم صاحب د خپلې وادي نه راست شوی دی چې د پاکستان د مفاداتو په ځای زیات خیال د پنجاب د مفاداتو ساتي. عمران خان صاحب پښتونخوا کې د حکومت هم دغه په دې باندې خاموش شولې دي. موږ ډېر زیات خوشاله یو چې د حکومت راپاسي او دغه مسلې په خلاف کې ملګرتیا وکړي.
د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ترڅنګ ځینې نور ګوندونه وایي چې د کاشغر گوادر ترمنځ لوی اقتصادي لار له پښتنو او بلوڅ سیمو پنجاب ته اړول شوې ده، خو د مسلم لیگ نن په مشرۍ مرکزی حکومت دا خبره نه مني. د شمالي وزیرستان د میرانشاه میرعلي او د تخیلو دوکانداران وایي که حکومت دوی ته د رسیدلې تاوان معمزه ور نه کړه نو احتجاج به پیل کړي. د چهارشنبې په ورځ په بنو کې د غونډې پر مهال د دوکانداران وویل چې مارکیټونه یې اړنګ سوي او پکې موجود هر څه له منځه تللی دی. د میرعلي د دوکاندارانو اتحادیې مشر ذهین الله مشال ریډیو ته وویل حکومت دې دوی ته د رسیدلې کروڑونو روپیو معاوضه ورکړي.
میر زیات نقصانات وشول، د میر سامانینه د خورې سره ملاو کړلو، میر ته ای پیرې چا اس نقصان رونو کړلو. حالانکه پیسې روغلی دي پولیټیکل صاحب څنګه ایسې دي که چېرته د میر سره تعاون وشو بیا به میر روډینه بندوي او د شمالي وزیرستان چې سمره تجرون دي دغه به روزي او د شمالي وزیرستان چې کوم نقصانات شوي دي دې به بارې شوي. میر د اسلام آباد سره احتجاج یا
د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی وویل د میرانشاه او میرعلي بازارونه به په نوي طرز جوړیږي خو د دوکاندارانو ته د معاوضه په اړه تر اوسه څه نسی ویلی. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله نه یوازې تر لس لکه زیات خلک بې کوره کړل سوي، بلکې د ځایي خلکو په وینا په پراخه کچه مالي تاوانونه هم رسیدلی دي. د پښتنو ملتپالو ګوندونو مشران نن په دوه ورځني سفر افغانستان ته ځي. په دې پلاوه کې د عمومي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي عمومي ګوند مشر محمود خان اڅکزی او د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو هم شامل دي. په پلاوه کې شامل د پښتونخوا ملي عمومي ګوند سېنېټر عثمان خان کاکړ نن مشال ریډیو ته وویل
آزاد جمهوری افغانستان قدرمن و محترم رئیس جمهور ډاکټر اشرف غنی صاحب لخوا موږ نه د حکومت استازی یو، نه د حکومت په استازی ځو، نه د حکومت په خوښه ځو، نه د حکومت سره په دې کار کې مشوره لرو.
کابل ته د پښتانه مشرتابه دا سفر په داسې حال کې دی چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان اړیکې لا پسې ترنګلې شوې دي. افغان چارواکي وایي پاکستان په افغانستان کې له وسلوالو سره د مرستې له لارې هلته جګړې ته لمن وهي خو پاکستان دا نه مني. د امریکا څېړنو په ډاګه کړی چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوی برید د تیروتنې له کبله رامنځته سوې یو داسې پیښه وه چې ډډه ورڅخه کیدای سوه. دا خبره په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو قمندان امریکایي جنرال جان کیمپل د چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. جان کیمپل وویل دا یو حادثاتي تیروتنه وه او امریکایي ځواکونه به هیڅکله د ده په وینا پر روغتون او داسې نورو ځایونو برید ونه کړي. نوموړي وویل چې له دې پیښې سره د نږدې تړاو لرونکو کسانو ماموریتونه معطل کړل سوي دي، خو جان کیمپل نه په دې کسانو کې د چا نوم واخیست او نه یې هم دا وویل چې ټول څو کسان له ماموریته ځنډول سوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د دې رپورټ د خپرېدو هرکلی کړی دی. دا لغه وروسته ده چې د روان کال د اکتوبر پر درېمه نیټه د افغانستان په کندوز کې د بیپولي ډاکټرانو پر روغتون د امریکایي ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه دېرش کسان وژل سوي وو. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا د روسي جنگي الوتکې ویشتل یو وار له مخه پلان سوې پارونه وه. سرګی لاروف وویل د ترکیې د نیټو ملګري هڅه کوي چې د دې هیواد د هوایي ځواک پر دې کړنه پرده واچوي. نوموړي دا خبرې د چهارشنبې په ورځ په ماسکو کې خبریالانو ته له هغه یوه ورځ وروسته کړې دي چې ترکیې د روس د هغه جنگي الوتکه راوغورځوله چې د شام په شمال کې یې بریدونه کول. په دې پیښه کې د روس یو هواباز و هم وژل سو. سرګی لاروف وویل نیټو او اروپایي ټولنې دا پیښه یو په عجیبه ډول وارزوله او بل یې نه پښیماني وښودله او نه یې هم غمرازي وکړه. د دې په وینا روس داسې انګیرلې لکه د الوتکه چې په غیر ارادي توګه ویشتل سوي وي، خو دوی په دې اړه معلومات راغونډ کړي دي او له نړیوالې ټولنې سره به یې شریک کړي. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه د اوریدونکو چې پکې اوري، د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر په مشرۍ پرون په پیښور کې د پاک چاینا اقتصادي راهداري پر پروژې جوړې غونډې ته په وینا کې نوموړي ویلي چې مرکزی حکومت دغه پروژې په اړه کړې ژمنې نه پوره کوي. غونډې ته ورغلی د پختونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سیدالله مسعود وایي چې حکومت د یادې موضوع په اړه د جدي کار پیلولو عزم ښکاره کړ.
احتجاجی تحریک ہوں تو لوگ پارٹو تک صوبائی اسمبلی کے مختلف کرانا جائے گی ان شاء اللہ.
د پښتنو ملت پالو ګوندونو مشران نن په دورځنی سفر افغانستان ته ځي. د شمالي وزیرستان سوداګرو پرون په بنو کې د احتجاجي مظاهرې په ترڅ کې حکومت او غوښتل چې د دوی شوي توانونه دي ورپوره کړي.
د خلک لپاره باور یې په نقصان شو دا او په کاردل اون د شوي دي او د وطن میاشت دې د دروازې دوکړو په داسا نتیجه نه راغله.
په کبالي سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو لپاره په جوړه شوې حکومتي کمیټه کې د فاټانه د پارلمان منتخب غړو ته هم ځای ورکړل شوی دی. په پارلمان کې د خیبر جنسا د خلکو استازي وایي دوی به هڅه کوي چې د کمیټې وړاندیزونه د پاکستان د اساسي قانون برخه جوړ کړل شي.
مقصد همدغه و چې کوم ریکمنډیشن حکومت ته مونږ جوړ کړو هغه مونږ د بیل حساب او هغه له آئینی مضبوطوالی ورکړو.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې یو شمېر نور رپورټونه تر څنګ څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موجود خبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلی چې د چین له کاشغره د بلوچستان تر گوادر پورې د اقتصادي لار جوړول په اړه د پاکستان مرکزی حکومت خپل اعلان کړی ژمنه نه پوره کوي او دغه پروژې په اړه معلومات نه پټاګه کوي. د صوبایي حکومت د تیر ماښام په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې مرکزی حکومت د یادې پروژې په لړ کې د مخته راغلیو پښتنو او اندېښنو ځواب ونه کړ، نو پر ضد به احتجاجي تحریک وچلول شي. د پختونخوا حکومت پر پاک چاینا اقتصادي لار پروژې د څار لپاره یو کمیټه هم جوړ کړه چې پکې د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سیدالله مسعود چې پر یاد پروژې څېړنې کړې دي هم شامل کړ. له پیښور غلام غوس رپورټ لري.
د وزیر اعلی هاوس پیښور نه د خپور شوی بیان تر مخه وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دي چې په دې وجه به د وفاقي حکومت په ضد احتجاجي تحریک چلوي چې د اقتصادي رهداري ټوله ګټه یوازې پنجاب ته ورکول کیږي. او په پراخه کچه د دې احتجاج لپاره به د پښتونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو باور ترلاسه کوي. ډاکټر سید عالم مسعود مشال ریډیو ته وویل چې په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د تیرې ورځې د غونډې وروسته د اقتصادي راهداري د څارنې لپاره د صوبایي حکومت د سوري لاندې یوه کمیټه هم جوړه کړې شوه او د احتجاجونو نه وړاندې به د ځینې سیاسي ګوندونو د مشرانو سره ملاقاتونه کولی شي او د بلوچستان د مشرانو سره به هم مشاورت کولی شي.
احتجاجی تحریک ہو تو پاٹو تزو پپو کے پری وزو یو خود کاریڈور دا چکم تکنیکی نقطے کے یو زوا چولما یو ڈاکٹر حماد ایڈیسی چھ سیفٹی وا چولو یو یہ صاحبزادہ شہید چکم دتی سبکا بیروکریٹ نے اخوا چولو دا فیصلہ اشولا چھ دا مولانا فضل الرحمان سر ملاوی گو دا افتاب شفاق سر ملاوی گو آگا پریزن لپا چکر دین متفق شی نبیا با پا صوبائی اسمبلی کے دیزل دیر مختلف کرانا دا ایسی انشاءاللہ تعالی بلا خبرم بکی اشوا چھ دا بلوچستان سر رابطہ کو.
ڈاکٹر سید عالم محسود زیاتوی چې د اقتصادي راهداري په لړ کې په مغربي لارې هیڅ کار نه دی روان او ټول کار د پنجاب په لارې روان دی.
سلور زرا پکسوا عرب روپو کی پدیکی اتیا اشاریہ سلور کی سر زیادہ پنجاب پر دی تو دنور بجٹ دی پنجاب دی گوادر سر تو پنجاب دی شارع کلکرم سر دی سلور دی پر دی یوا آنا نشتا ما دا سنک بس دی دی ہو چی سر تصادی دا کارا چی سر دی کاریدو دی فن مغربی روپ دی پر دی یوا روپی نی یوا روپی نما چل دا آنا کار
د اقتصادي راهداري په لړ کې د وفاقي حکومت په ضد د پښتونخوا د حکومت د احتجاج اعلانولو په لړ کې په پښتونخوا کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي په کار ده د پښتونخوا د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان هم د لړ کې خپل کردار ولوبوي.
اعظم صاحب د خپل وادي نه راستو شوی دی هغه د پاکستان د مفاداتو په ځای زیات خیال د پنجاب د مفاداتو ساتي. عمران خان صاحب د ټولې فیصلې هغه کوي د پکار دار چې هغه قومي لیډر د چغه په دې مسله باندې چې پښتونخوا کې د حکومت هم هغه په دې باندې خاموش اولې دي. موږ به ډېر زیات خوشاله یو چې د حکومت راپاسي او دغه مسلې په خلاف کې ملګرتیا وکړي.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی په مشرۍ د پاک چین اقتصادي راهداري پروژې پاړه شوید پرونی غونډه پاړه مو د پیښور نه د مشال ریډیو د خبريال غلام غوس رپورټ اوریدو.
دا مشال ریډیو دا
اوردونکو د پښتنو ملت پالو ګوندونو مشران نن په دورزنی سفر افغانستان ته ځي. په دې پلاوي کې د عوامي نشتل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د قومي وطن پارټي مشران شامل دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دغه پلاوي کې له شامل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له سېنېټر عثمان خان کاکړ سره مرکه کړې او په پیل کې ترې د دغه سفر د تفصیل پوښتلې ده.
مشر محمود خان اچھے صاحب محترم مسمندیا خان ولی صاحب او شیرپال صاحب او خٹک صاحب زیم دازو او دا ونڈا یا دا بلنا یا دا دعوت سے دی آزاد جمہوری افغانستان قدر من و محترم رئیس جمهور ڈاکٹر اشرف غنی صاحب لخواز دا د دې تفصیلات.
نو دغه څومره سفر دی اول ته تاسو له چاو چا سره وینئ؟
اخ نو رئیس جمهور ڈاکٹر اشرف غنی صاحب او د اتمن حکومتي نور غړي ټیم به د دوی سره لیدل کتنه دا د دوی په خوښه د دې څوک څه ترتیبات یې رسمیات یې ونډه یې ایجنډا یې.
تاسو د دې تګ له پاکستاني حکومت سره څه تړاو نشته؟
نه نه هیڅ تړاو کې نشته. خو موږ نه د حکومت استازي یو نه د حکومت په استازي ځو نه د حکومت په خوښه ځو نه د حکومت سره په دې کار کې مشوره لرو. هغوی بلنه ده د دوی دعوت دی د دوی په بلنه ته.
او ورستی پښتنه مې عثمان خان کاکړ صاحب دغه د چی د دې تګ د دې سفر څه ایجنډا معلومه ده کنه؟
داس ورس ولا ته ایجنډا معلومه.
اوردونکو د پښتنو ملت پالو ګوندونو مشرانو افغانستان ته یا کابل ته د نننی سفر په اړه مو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له سېنېټر عثمان خان کاکړ سره د بوریوال کاکړ مرکه اوریده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د شمالي وزیرستان د ټولو بازارونو دکاندارانو پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د یوې احتجاجي غونډې لارې د پاکستان حکومت یو وار بیا غوښتنه وکړه چې د دوی شوي تاوانونه دې ورپوره کړي. د کاروبارانو وویل چې تر هغې وروسته چې حکومت ته په جړا فریاد کولو ستړي شول د احتجاج لارې خپله کړې ده. د اسلام آباد عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
تیر ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان میرانشاه میرعلي د تاخیل او نورو واړو بازارونو دکاندارانو دولت نه یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې میرانشاه میرعلي مارکیټونه او دکانونه ډنګ شوي او سامانونه په مکمله توګه ختم شوي چې د کورونو تاوانونو سره مخ کړي. دوی غوښتنه کړي چې دولت ورته متبادل کې معاوضه وټاکي. د میرعلي دکاندارانو اتحادیه مشر زهین الله وایي دا دوی د توانونو پوره کولو لپاره فنډز یا پیسې راغلي خو دوی دا په دې اړه هیڅ نه ویل کیږي. نو ما وړې وای نور په احتجاجونو کولو مجبور شوی
چې میزه زیات نقصانات وشول د میز سامانینه د خور سره ملاو کړ. حالانکه پیسې روغلی دي پولیټیکل صاحب څنګه یې شي دي آینده پوره کچیر ته د میز سره تاور ورسو د میزا روډینا باندوي او د شمالي وزیرستان چې سمرا تجرون دي داغه روزي او د شمالي وزیرستان چې کیم نقصانات شوی دي د بباره شوی میز د اسلام آباد سره احتجاجیا کی.
یو بل دکاندار افضل خان مشال ریډیو ته وایي
د وټ منځه مشرونه راغوشتي دي او دا ټول تاجر برادری د تخیل مرلی مرامشه دې خلک راغلا ده دې خلک په اربا غری په نقصان شو ده او په کارډلون د شوی دي او دا وتم یاشت دې دا د هوځای دوکو د گورنر پره کور کمانډر پره د سیاسي پرټي په دې خلک ترګه وګړه په نن تاریخ تر دې سو نتیجه نور وته نه دي کاندورن دمو ته لواد وټ منځه قوم نا کو د پولیټیکل نه کو چې چرته میز خبره مرسته ونه شو به میز ا کی تا
وزیرستان دکاندارانو اتحادیه یو بل غړی عبدالحمید وای اته میاشتونه جړه فریاد کوي خو څوک هم نه اوري
چې تو یې میر سره ودا کړی و چې تو نه زه کمیټي وخلا ایس میرا بنی وکا ګورا میر دي کندوري میر جړو پر یو دا و تم یاشتې شي چې میر شي کی هي میر حق دوري هم سره دا ودا کړی و د تو په ځای شي زه دي کندور زغورت شوم ستا هیري مونږ خلک کرځي ګوري مونږ خلک داړه ټکوي.
احتجاجي غونډه کې دکاندارانو وویل پولیټیکل انتظامیا به تر هغې بنو غلام خان شاهره ترانزیت شروع نه کړي تر سو یې چې دکاندارانو ته توانونو ازاله نه وي کړي. دوی وویل نور په سختو احتجاجونو مجبوره شوي او خپل توانونو ازاله به په هر صورت غواړي. په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی مشال ریډیو ته وویل میرانشاه او میرعلي بازارونه به په نوي پلان سره په جدید طرز جوړولی شي خو د دکاندارانو ازاله په اړه لاس نه شي ویلې او پر دې اړه غور روان دی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دے ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پ اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
پ اته منټه د پاسه سلورو بجو.
اوریدونکو د پاکستان د قبایلي سیمو منتخب سیاسي مشران او دغه سیمو اوسیدونکي له تیرې څمودې راهیسې د پاټا د آئینی او انتظامی حیثیت بدلول غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت لخوا دغه کار لپاره جوړې شوې کمیټه کې اوس له پاټا څخه د پارلمان غړي هم شامل کړل شوي چې ټاکل شوی دغه کمیټې غونډه د راتلونکي دسمبر میاشت پر 10 نیټه وشي. دا چې په یاد حکومتي کمیټه کې د پاټا د سیاسي مشرانو رول څومره مهم دی او دا چې هغوی څنګه د پاټا د راتلونکي په اړه حکومتي پریکړې د قبایلي ولس پر ګټه اړولی شي پر دې موضوع د ملیحې امیرزاده رپورټ اورو.
له قبایلي سیمو منتخب شو پارلماني غړو د سمودې راهیسې د فاټا آئینی او قانوني حیثیت د بدلولو غوښتنه کړې ده. دغه مطالبې چې د پارلمان په سیکرټریټ کې د یو بل په جمع کولو سره وشوي په ترڅ کې د قبایلي سیمو وګړو او سیاسي مشرانو په دې وروستیو کې په اسلام آباد کې مظاهره هم وکړه. د دې مقصد لپاره حکومت د نومبر په 8 نیټه یو 15 کسیزه کمیټه جوړ کړه چې وروسته پکې د فاټا نه د قومي اسمبلی او سینټ غړي هم شامل کړل شو او شمیره نور لسو تا ورسیده. پختنه دا چې په کمیټه کې د دغو مشرانو د شمولیت سره به څه فرق پریوځي او د فاټا د پارلمان غړو به پکې څه رول وي. له خیبر ایجنسی نه د پارلمان غړي شاجی ګل افریدی وای
همدغه حیثیت زموږ د فاټا پارلمنټیرین هم دی، لکه کم حیثیت د گورنر دی په دې کمیټې کې، او په دې کمیټې کې به دو زموږ نه دوه کسان خوښوي چې هغه د دغې کمیټې حصه شي. زموږ مقصد همدغه و چې موږ د دغ بل دپاره د حکومت حمایت حاصل کړو. زموږ بل مقصد دغه و چې کم ریکمنډیشن حکومت ته موږ جوړ کړو د کمیټې، نو هغه ریکمنډیشن موږ د بل حصه کړو، هغه له عینی مضبوط والے ورکو چې هغه بیا څوک په اگزیکټو اډر باندې نشي ختمولای.
خو بیا له اف ار کوهاټا د فاټا د پارلمان غړي کیسر جمال وای کسه هم دا هر څه یو ښه شروعات دی، خو نه ویني چې په فوري تور به کومه نتیجه مخې ته راشي.
خپله خلک تبدیلی غوړي نو په کار د حکومت هم سپورټ کړي. دا خو یو سٹارټ ته اوس د دې کمیټي او په دې کې لګ د فاټا خلکو ډیفرنٹ اپینین دی، لکه څه خلکو دا چې موږ خپل صوبه جوړ شي او څه خلکو دا رائے ده چې د کی پی سره مرشي. ما په خیال لا یو آغاز دا خودی کی بٹائم لگی چې د خلکو یو کنسنسس ډیولپ شي. ضروری خبره چې د فاټا فیصله کیږي نو د فاټا خلک پکې پکار دي.
لدې مخکې د روان کال په مای میاشت کې د خیبر پښتونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی د فاټا اصلاحاتو لپاره یو کمیشن ټاکلو. د دغه کمیشن غړي مسرت قدیم وای کسان په کمیټې کې د فاټا د پارلمان غړو شمولیت یو ښه خبره ده، خو په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره ضروری ده چې ټول قبایل د فاټا د آئینی حیثیت په اړه په یو رائے متفق شي. دا وای
ډیره ښه خبره ده. مونږ خو ګوره یو ټیکنیکل هینډ کنه کنسلټیشن چې کوم د دې پورا کمیشن د ریپورت د پاره شوی، نو مونږ په فاټا د هرې طبقې نه سره د زنانو د هوی رائے اغشت وو، د هغې پر رڼا کې بیا دا ټول ریکمنډیشنز جوړ شوي. صرف هغه د ریفارم ایجنډا دی فالو کی ایږي به دوی ټول په خپل بدل
مشران لفاٹا دا ایف سی آر قانون ختم ولو، حلتا دا عدالتی نظام غزولو، قبائلی سیمے یا خو خیبر پختونخوا کے دا شامل ولو او یا دا بیل صوبے جوڑا ولو غختنا کبھی.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
اودن کو د پدې ورستاو کې د پاکستان حکومت د هغه هیواد په قبایلی سیمو کې د آئینی او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو په لړ کې د وړاندیزونو ترلاسه کولو لپاره یو کمیټه جوړه کړې. په دغه کمیټه کې د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو استازو ته چې ټول سړی دي غړیتوب ورکړل شوی دی. خو په قبایلی سیمو کې فعال سیاستوالي او مدني فعالان ګیله کوي چې د فاټا د اصلاحاتو په اړه حکومت له دوی سره هیڅ سلا مشوره نه کوي، او دا چې دوی اندېښنه لري چې قبایلي ښځو ته ورپېښې ستونزې به له پامه وغورځول شي. خو په دې عمل کې د ښځو د شاملولو په اړه د هیواد بیلابیل سیاسي ګوندونه بیا څه نظر لري، دا به د منور شاه په رپورټ کې واورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره د اعلی پای یو کمیټه ټاکلې، د قبایلی سیمو میرمنې وایي د لړ کې د دوی نظر نه اخیستل کیږي او دا راز به د اصلاحاتو باوجود د دوی مسلې په ځای پاتې شي. دوی غوښتنه کوي چې په اصلاحاتي عمل کې د قبایلی میرمنې هم شامل کړي شي. دا چې بیلابیل سیاسي ګوندونه د قبایلی میرمنو د غوښتنې ته څنګه ګوري، د خیبر پښتونخوا په صوبایي اسمبلی کې د قومي وطن پارټۍ غړی میراج همایون خان په دې حق لوي قومی اسمبلی پخوانی غړی او د جماعت اسلامی د خیبر پښتونخوا د خزو د سانګې مشر عنایت بیگم وای د خزو درای نه بغیر په قبایلی سیمو کې اصلاحات با ګټور نه وي.
ډیر په دې باندې زمونږ اسلام د بدنامۍ باعث جوړیږي چې وایي چې اسلام خزو له اهمیت نه ور کوي، دا غوړای له اهمیت نه ور کوي. اسلام او د دې خبر قائل دی چې خزو د انسانیت ته او ظاهر د خپل مسائل د خپل میدان کار دی، دا غوي مطلب دا چې تاسو په هغه میدان کې نو مسائل حل کول غواړي نه
نوموړي وویل چې جماعت اسلامي په قبایلی سیمو کې د خزو او سانګې لپاره تنظیم سازی شروع کړې ده. دا راز په قومي اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف غړی عائشه ګلالی وای چې د دوی د ګوند د قبایلی سیمو خزینه کارکونکو ته په تنظیمي ډانچه کې هم ډیر اهمیت ورکول کیږي.
خو د موږ تنظیم طرف ته موږ بالکل اوس توجه ورکول شروع کړی ده، او موږ تنظیم بلکې مردانه خو خیر موږ د سړو تنظیم خو ډېر مضبوط کړل، ته خو د زنانه تنظیم هم اوس موږ شروع کړل ولته، او د فاټا نه مختلف زنانه موږ په پارټۍ کې موجود دي، او هغه باقاعده د فاټا چې کوم ریفارم حواله سره د رول هم شته دی، انکلوډینګ مای سیلف ما خپل هم لکه خپل پارټۍ ته پروپوزل ورکړی دي، عمران خان ته مې کافي ډرافټ ورکړی دی کمپریهنسیو.
بلخوا د قومي اسمبلی غړی او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند د ښځو د سانګې مشره نعیمه کشور وای د دوی ګوند په موثره توګه د قبایلی سیمو د ښځو د غږ پورته کولو لپاره هڅه کوي.
موږ خپل کوشش زموږ روان دي، ځکه چې زموږ الته مدارک زموږ الته کې مختلف د جماعتي شاخونه دي، نو الته زموږ د خواتین لغشته غوین کې دي، هغه یو قسم لا اشتا، ځکه چې زموږ الته کوم مدارک دي زموږ کوم جماعت دي داغي خواتین دي، نو هغه شتا، نو د وخت سره سره چې الته اوس سیاسي سرگرمی شروع شي نو دې سره سره وزرمه چې د ښځو سیاسي سرگرمی به هم زیاتې شي.
نوموړی په دې نظر دا چې د قبایلی سیمو د ښځو غږ به هله پارلیمان ته رسیږي چې دوی په سیاسي عمل کې ګډون وکړي. خو د قومي اسمبلی پخوانی غړی او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بشرا ګوهر وای
د فاټا په هرې ایجنسی کې تر ټپې لیول پورې زمونږ نمائندګي هم شته او ریپرزنټیشن دی او پوره تنظیمونه دي، او وایي کې خزي هم زمونږ شته دي چې کوم الیکټ شوي دي. زمونږ د فاټا لپاره دې وخت په پروینشل کونسل کې هغه کې د فاټا لپاره د یو زنانا وایس پرزیدنت دی، صوبے نو یو سڑے وائس پریزیڈنٹ ہے، تک سے یو زنانا جوائنٹ سیکرٹری تھا فاٹا دپارا نو یو سڑے جوائنٹ سیکرٹری ہے.
د سیاسي چارو پوهان وای په قبایلی سیمو کې اصلاحات او په هغه کې خزو ته برخه ورکول د ټولو سیاسي ګوندونو لپاره یو آزموینه ده چې په راتلونکي کې په یادو سیمو کې د دوی د بریالیتوب پیمانه ګرځیدل شي.
د منور شاه رپورت مور دور دن کو د مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ده د خیال محمد استاد په حق به د یو غزل وره.
Oh, oh, oh.
اوریدونکو مشال ریډیو دا د خیال احمد استاد په غږمو غزل اوریدو په پیښور کې د سحر نهه نیمې بجې شوې. د بوریوال کاکړنا لنډ خبرونه اورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د کاشغر گوادر په اقتصادي لار کې د بدلون پر ضد احتجاجي تحریک چلوي. دا خبره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو بیان کې کړې ده. پرویز خټک ویلي چې مرکزی حکومت په دې اړه خپلې کړې ژمنې نه پوره کوي او هڅه کوي چې د دې پروژې ټوله ګټه پنجاب ته ورسوي. په بیان کې ویل شوي چې د احتجاجي تحریک په اړه یو کمیټه هم جوړه شوې ده. د پښتنو ملت پالو ګوندونو مشران نن په دوه ورځني سفر افغانستان ته ځي. په دې پلاوي کې د اومنیشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان، د پښتونخوا ملي اومي ګوند مشر محمود خان اڅکزی او د قومي وطن پارټي د مشر آفتاب احمد خان شیرپا او ترڅنګ یو شمیر نور پښتانه مخکښان هم شامل دي. د شمالي وزیرستان د میرانشاه، میرعلي او د تخیلو دکانداران وایي که حکومت دوی ته د رسیدلي تاوان معاوضه ور نه کړي نو احتجاج به پیل کړي. د چهارشنبه په ورځ په بنو کې د غونډې پر مهال د دکانداران ویل چې مارکیټونه یې ړنګ شوي او پکې موجود هر څه له منځه تللي دي. د میرعلي د دکاندارانو اتحادیې مشر ذهین الله مشال ریډیو ته ویل حکومت دوی ته د رسیدلي کروڑونو روپیو تاوان معاوضه ورکړي. د امریکا څېړنو په ډاګه کړې چې د افغانستان په کندوز کې پر روغتون سوی برید د تیروتنې له کبله رامنځته سوی یو داسې پیښه و چې ډډه ورڅخه کېدای سوه. دا خبره په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو کمانډان امریکایي جنرال جان کیمبل د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې یو خبري غونډې ته د وینا پر مهال کړې ده. او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف وایي داسې ښکاري چې د ترکیې لخوا د روسي جنگي الوتکې ویشتل یو وار له مخه پلان سوی پارونه وه. سرګی لاروف وویل د ترکیې د نیټو ملګري هڅه کوي چې د دې هیواد د هوایي ځواک پر دې کړنه پرده واچوي.
د خبرونو لنډیز مول بوریوال کاکړه واورید. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکي په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناورو.
وحدت ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان افغانستان مشترکه اقتصادي کمیشن لسمه غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فعال اقتصادي مرستو لپاره په واضح ګامونو اتفاق یقینا چې د ټولو سیمې لپاره ښه خبر دی. ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان او افغانستان دواړه د پرمختګ لپاره یو بل ته ضرورت لري او دواړو هیوادونو د ښو او بدو حالاتو اغیزې نیغ په نیغه په یو بل کېږي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې خپل منځي مرستې ته وده ورکول د دواړو هیوادونو د اولس د ترقۍ، خوشحالۍ او پرمختګ لپاره پراخه موقع پیدا کولی شي. نو ځکه د دواړو هیوادونو ته به دې لورې ته پام راګرځول او تون پرمختګ باوري کول وي. جنګ ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خزانې لپاره د قائمه کمیټې په اجلاس کې د شماریاتو وزارت دا اندېښنه ظاهره کړې ده چې ملک کې د امن او امان خراب صورتحال له وجې د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې کېدونکي مردمشماري ځنډېدای شي. ورځپاڼه لیکي چې ملک کې هر لس کال وروسته مردمشماري کول لازمی وي، خو پاکستان کې په اخري ځل مردمشماري کال 1998 کې شوی وه. نو اصولا 2008 کال کې مردمشماری کول پکار وو، خو د سیاسي وجوهاتو په وجه 19 کال وروسته په 2014 کال کې مردمشماری کېدل وو، خو یو وار بیا د ځنډولو خبرې مخې ته روانې دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي که حکمرانانو ته د ملک د آبادۍ باره کې صحیح معلومات نه وي، نو پالیسي جوړونکي ادارې به د ولس د ضرورتونو صحیح تخمینه څنګه ولګوي. دا به څنګه معلومیږي چې قام ته د تعلیم، صحت، زراعت، روزګار او نورو شعبو کې څه قسمه او څومره سهولتونه پکار دی. حکومت لا فوری د دې صورتحال نوټس اخستل پکار دی او مردم شماری دی د زندولو په ځای په خپل مقرر کړی شوی وخت وکړي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور ضلع ناظم لخوا په ګودامونو د چاپی وهلو وروسته د اپریشن نه متاثر شوی خلکو لپاره مختص کړی شوی 4000 نه زیاتې بوري برآمد کړي دي او 15 ګودامونه یې سیل کړل. ورځپاڼه لیکي که یو خوا د ضلع حکومت دا یو ښه ګام دی، نو بل خوا ضرورت د دې خبرې هم دی چې د خوراک محکمې په شمول د نورو متعلقه محکمې مو هغه چارواکي چې خپل ډیوټي په خشان نه ترسره کوي پر ضد د سختو ګامونو پورته کولو ضرورت دی. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې هغه افسران چې د متاثرینو لپاره راغلي د امدادي سامان یې په نورو دکاندارانو خرڅ کړي دي د پلټن وروسته دی ورته سخت نه سخت سزا ورکړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
برتانوي ګارډین رسپانې د پاکستان د ولسمشر لخوا د هغه هیواد د یو مازوره وګړي د پانسای سزا د ځنډولو د امر. امریکایي نیویورک ټایمز رسپانې بیا د افغانستان په فریاب ولایت کې د وسلوالو د فعالیتونو په اړه لیکنې خپرې کړې دي چې تفصیل به یې انیس اجمل اورو.
ګارډین ورځپاڼې لیکي د پاکستان حکومت پر نن سهار د عبدالباسط په نامه د هغه معذور تن د پانسه سزا او درولو حکم ورکړی دی چې په خپو معذور دی او د یو کس په وژنې تورن دی. د عبدالباسط سزا د دوه نورو میاشتو لپاره ځنډول شوې ده. عبدالباسط ته د پانسي سزا ورکول وړاندې هم لاغې وروستو څو ځله ځنډول شوي چې د بشري حقوقو ادارو د اندېښنې راپور تکړي چې په ویل چیر ناست یو معذور تن ته څنګه د مرګ سزا ورکول کېدای شي. د عبدالباسط د سزا ودرولو رپورټونه د نهه پاورس د بشري حقوقو ادارې جسټس پروجیکټ پاکستان کې د وکیلانو لخلي خبر شو. یادې ادارې د دې پریکړې هرکلی کړې ده. ګارډین لیکي د بشري حقوقو لپاره کارکونکي ادارې ریپرایو مشري مایا فو او ویلي دي د عبدالباسط د سزا سندولو دا ګام هغه وخت واغستل شو چې د نوموړي پانسېتا یوازې یو څو غنټې پاتې وي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي دي چې د رواني اونۍ په پیل کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ته د عبدالباسط د سزا ځنډول لپاره خط لیکلی وو. ګارډین لیکي د پېښور په آرمی پبلک سکول د طالبانو د برید وروسته د پاکستان حکومت د پانسه سزا نه لګول شوی بندیز لری کړ. بلخوا نیویورک ټایمز رسپانه لیکي چارواکي وایي افغان طالبانو لاغ وروسته لږ تر لږه دیارلس افغان سرتیري او دوه بهر ملکیان نیولې دي چې د سې شنبې پر ورځ په فریاب ولایت کې الوتکې په بیړنۍ توګه ناسته وکړه. د فریاب ولایت نه د ولسي جرګې غړي نقیب الله فائق ویلي دي په دغه الوتکه کې پوځي انجینران ولایت ته راوړل کېده. نوموړي ویلي دي دغه الوتکې ډېر لاندې پرواز کاوه، چاته هم د بیړنۍ ناستې پر مهال زیان نه دی رسیدلی. د فریاب ولایت سخت کال د طالبانو له سختو جګړو سره مخ دی. طالبان د دغه ولایت په ګڼ شمېر ولسوالیو کې جګړې کوي. نیویورک ټایمز لیکي د زیاتو ګواښونو له وجې د افغانستان مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم هم د یوې میاشتې د عملیاتو لپاره خپلې سیمې ته ورغلی وو، خو چې کله عبدالرشید دوستم کابل ته بیرته ستون شو نو وسلوالو چې د کندوز ښار د قبضې سره حوصله ترلاسه کړې وه د فریاب د سر ښار میمنې د نیولو لپاره هڅې پیل کړې، چې هغه مهال یوازې ځایي ملیشیا او د امریکا هوایي بریدونه د دې هر څه د مخنیوي لپاره موجود وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا د یو شمیر پوځیانو وظیفه ورسته تر دې ځنډنه کړې چې په کندوز کې یې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د شوي هوایي برید تحقیقاتو نتیجه اعلان کړه. د اکتوبر په دریمه په کندوز کې د فرانسې د خیریه موسسې پر روغتون امریکایي الوتکې بمباري وکړه چې په ترڅ کې تر دیرشو ډیر ملکیان وژل شول. د افغانستان جمهوري ریاست د دې تحقیقاتو هرکلی کړی دی. تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې.
امریکایي پوځي چارواکي وایي کومو کسانو چې په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون په برید کې لاس درلود د هغوی کارونه تعلیق شوي دي او د نورې سزا انتظار کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل تېره ورځ ماښام په کابل کې رسنیو ته په دې اړه وویل
دا یوه تراژدی وه، داسې پیښه وه چې مخه یې نیول کیدای شوای او علت یې یوه انساني تېروتنه وه. زه تاسو ته دا ویلی شم هغو کسانو چې په انفرادي ډول له نږدې په دې پیښه کې لاس درلود وظیفې تعلیق شوې دي.
جنرال کیمپل په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر روغتون د شوي برید په تړاو داونه ویل چې د څومره کسانو وظیفې ځنډنې شوې دي. خو ده په خپلو خبرو کې دوه راپورونو ته اشاره وکړه او ویې ویل
In addition to the US national investigation,
de America de mili tahqiqato tarsang de afghan aw NATO de mulki talafato de Selene Gatim ham tahqiqat kalaydi. De dwala raporuno umumi natija sara wortada. Ma de NATO umumi munshi Wolas Mashar Ghani aw Dr. Abdullah د افغان ناتو له تحقیقاتو خبر کړی دی. ناتو به د خپلو تحقیقاتو نتیجه په راتلونکو ورځو کې اعلان کړي.
د امریکا په راپور کې ویل شوی دی چې په دې برید کې چې د اکتوبر په دریمه ترسره شو لږ تر لږه یو دېرش ملکیان ووژل شول او اته ویشت ټپیان شول. د حمله هغه وخت وشوه چې طالبانو د کندوز ښار نیولی و. د افغانستان حکومت د دې څېړنو د راپور خپرېدو هرکلی وکړ. له ارګ څخه په خبرې شوې اعلامیه کې د ولسمشر اشرف غني په وینا ویل شوي دي چې د امریکا د متحد ایالاتونو دا څېړنه شواهدو او حقایقو ته په پام ترسره شوې او اشتباهات یې منلی دي چې مسؤولان به له خپلو اشتباهاتو څخه زده کړه وکړي او د اړتیا په وخت کې به له اړوند افرادو څخه پوښتنه وشي او حساب ورکوونکي به وي. په راپور کې ویل شوی دی چې امریکایي الوتکې پر ځای د دې چې د روغتون ترڅنګ یو ودانۍ چې د طالبانو په لاس کې و بمباري کړي پر روغتون یې ډز وکړي. بې پولي ډاکټرانو په دې پیښه کې د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. دارک په اعلامیه کې ویل شوی دی چې افغان حکومت به له خپلو نړیوالو همکارانو سره کار وکړي تر څو په راتلونکي کې د دغه ډول دردونکو پیښو مخه ونیول شي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
مشال ریډیو ته تاسو غوږی اوریدونکو، امریکایي فارن پالیسی مجلې د افغانستان پر ننګرهار ولایت کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش د زیاتیدونکو نفوذ په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وايي یاد ډله توانېدلې چې د ننګرهار باسواده ځوانان خپل لیکو ته جلب کړي. د لیکنې مهمه برخه تاسو ته ورکو. د فارن پالیسی مجلې لیکنه وايي کله چې د 2014 کال په لومړیو کې د افغانستان د ننګرهار ولایت امنیتي وضعیت لا پسې خراب شو، هغه ته هیڅ هم د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش نامه نه اخیسته. شاوخوا یو نیم کال وروسته چې دغه ولایت د دولتي پوهنتون د ودانۍ پر دیوالونو د داعش تور او سپین بیرغونه ولیدل شول. هم د ننګرهار یو اوسیدونکي او د ګوانتانامو له زندانه خوشې کړل شوي د داعش د خراسان د سیمه ییزې ډلې لپاره ځان د امیر په توګه ونوموه. د لیکنې تر مخه پر دې سربېره چې د ننګرهار خلک ویاړي چې دغه ولایت اوسیدونکي د افغانستان د تر ټولو ولایتونو هغو زیات سواد لري، د ننګرهار یو د پام وړ شمېر خبریالان او انجینران خپل صلاحیتونه داعش ته د تبلیغاتو کولو لپاره مصرفوي. په 13 اگست میاشت کې د داعش وسلوالو د ننګرهار لس قومي مشران له طالبانو سره د هغوی د مرستو په تور په بمونو والوزول. په لیکنه کې د افغان استخباراتي چارواکو په حواله ویل شوي چې سږ دوبی د ننګرهار له 21 ولسوالیو څخه لږ تر لږه په وو هغو کې داعش ته ورته د وسلوالو یوې ډلې فعالیتونه درلودل. د جولای او اګست په میاشتو کې وضعیت دومره خراب شو چې د افغانستان له نورو برخو څخه وسلوال ننګرهار ته راوستل شول تر څو د داعش وسلوالو پر ضد وجنګېږي. له دوی څخه ډیری یې په هلمند ولایت کې له فعالو طالب یاګانو څخه ول. لیکنه کاږي هم سګ دوبی د افغان حکومت لخوا د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونو تر تایید وروسته اندېښنې راپورته شوې چې د افغان طالبانو د مشرتابه پر سر د هغو په منځ کې له اختلافاتو به داعش ګټه واخلي. د روان کال د سپتمبر میاشت پورې داعش هم په افغان او پاکستانیو ډلو وویشل شو. 13 اکتوبر میاشت د ګوانتانامو پخوانی قیدی رحیم مسلم دوست چې وایي د پاکستان حکومت د امریکا ته ورکړی او د حافظ سعید په مشرۍ له داعش ډلې لارې بېلې کړې. مسلم دوست وایي سعید پاکستانی وګړی دی او هم هغلته دی بیرته ولیږدول شي. د فارن پالیسی مجلې لیکنه وایي داعش په افغانستان کې یوازې سلفیان خپلو لیکو ته نه جلبوي، بلکې د دغه ډلې ډیر تمرکز د ښاري سیمو پر باسواده ځوانانو دی. افغان حکومت بیا د داعش مهارولو لپاره د ننګرهار په یو شمېر ولسوالیو کې پخواني جهادي قومندانان چې د روسي ځواکونو پر ضد یې جګړې کړې دي د ولسوالانو په توګه ګمارلي. لیکنه زیاتوي د ولسمشر اشرف غنی حکومت تر ډیره پاکستان ته بګوتې نیول سره وایي چې د داعش ډله د بهرنیو وسلوالو لخوا حمایه کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یوي په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
د ننګرهار د بیلابیل ولسوالیو قومي مشرانو، دینی عالمانو، د ولسی جرګې او ولایتي شورا یو شمېر غړو په یو وخلو د افغانستان د اوسنی نظام د ملاتړ په موخه یو غونډه وکړه او ژمنې وکړې چې د هر دښمن پر وړاندې به د خپل ملک دفاع کوي. په دغه اړه اورو د جلال آباد نه د مشال ریډیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ.
دغه غونډه چې د چهارشنبه په ورځ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې جوړه شوې وه، په سلګونو تنو قومي مشرانو، دینی عالمانو او د ولایتي شورا او ولسی جرګې یو شمېر غړو پکې ګډون کړی و. د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې وویل:
سیاستمدار زمونږ په سیاست کې زمونږ قوي ملاتړ وي، معلم په معلمۍ کې زمونږ قوي ملاتړ وي، په دغه حالت کې بیا کولای شو چې هغه لوی هدف چې زمونږ استاد دی د احتیاج خلاصول افغانستان دی هغه هدف ته ورسیږو.
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي پریدون مومند په خپلو خبرو کې وویل ولس چمتو دی چې د امنیتي ځواکونو سره په همغږۍ اوږه په اوږه د خپل هیواد نه دفاع ته راووزي.
هر څه چې کوو د حکومتي مسؤلینو سره به په همغږۍ کې کوو. څو میاشتې د مخه چې والي صاحب نه وی راغلی و ما ورته د خپلو خلکو په نمایندګۍ دا خبره کړې وه چې موږ حاضر یو چې د نظامي ځواکونو سره دفاع ته راوځو.
لیکوالی او شاعری صفیه صدیقی په خپلو خبرو کې وویل ملک به هغه وخت له بحرانی حالت نه راوځي چې دولت په ولس باندې باور پیدا کړي.
ولس ته واک ورکول، د ولس اعتماد اخیستل، په ولس باندې باور درلودل او بل اخره د همدغو خلکو په واسطه باندې موږ کولی شو چې دا هیواد او مخصوصا خپل ولایت خپل ګران ننګرهار وساتو.
د ننګرهار د دیني عالمانو د شورا غړي مولوي عبدالظاهر اقانی په خپلو خبرو کې په افغانستان کې اوسنی جنګ ناروا وباله.
دا ستاسي فریضه وجیبه ده د خپل د اردو سره او د پولیس سره څنګ په څنګ د دې وطن نه دفاع وکړي. په دې وطن کې جنګ ناروا او حرام ده. ته چې خپل اردو او پولیس وجه دا ناروا ده، ته چې خپل مشران قومي وجه دا ناروا ده.
د ننګرهار د ملي امنیت مشر داد محمد حریفي په خپلو خبرو کې وویل چې د تیرو څو میاشتو راهیسې چې په ننګرهار کې د داعش وسلوالو پر ضد د ولس په مرسته عملیات پیل شوي لا هم دوام لري چې تر دې دمه د یادې ډلې تر اوسه پورې وسلوال وژل شوي دي او که ملي امنیتي ځواکونو سره د ولس ملاتړ همداسې دوام ومومي د دولت هره مخالفه وسلواله ډله به نابوده کړي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او سم اوریدونکو د کرن خان په غږ او موسیقۍ کې د اکبر سیال د شعر د کرن خان په غږ مو سندره اورېده. د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خپرونه د اورېدونکو راځو یو بل رپورټ ته. د خیبر ایجنسۍ خلک په دې وروستیو کې په سیمه کې د ټرافیک له معرفي کړل شوي نظام څخه شکایت کوي او وایي چې د پېښور تورخم پر لوی لار د ټرافیکي پېښو د کمولو لپاره سره دغه نوي نظام هیڅ مرسته نه ده کړې. دا خلک غوښتنه کوي چې په ټرافیکي نظام کې د اصلاحات راوړل شي او نور وسایل او نفري دي سیمې ته ولېږدول شي. د خیبر پولیټیکل چارواکي بیا وایي چې دوی له دغو ستونزو خبر دي او د هواري لپاره یې هڅې کوي. د سیمې نه د مشال رادیو خبریال فرهاد شینوارې رپورټ راکوي.
د خیبر جنسی خلک وای چې د پیښور او تورخم ترمنځ سړک باندې لګول شوی ټرافیک سکواډ له کارکردګۍ نه مطمئن نه دي او د ګاډو تګ راتک په سمه توګه نشي کنټرول کولای او په ټرافیکی حادثو کې هم ورس پورز اضافه کیږي. په دې حق له د خیبر جنسی د جمرود یو تن کبیر پردای مشال ریډیو ته وای
نو دی وجنه حادثات روزانه کیږي او دا بالکل فل شوی دی. اوسه پر دوی یس ټرافیک کنټرول نوکړو روزانه حادثات کیږي. نن هم یو حادثه وشوه چې پاکي چې کم د یو کس او وفا شوې دي
او یو بل تن رحمت ګل پر دی وویل
چې کم د ټریفک منظور کړای د تخ هیڅ فائدہ نشته د غروړ د پاره ځکه چې ډیر کم تعداد کې خلک دي. دومره تیز سپیډ کې روان وي بس سټیرنګ ډرایور اون دی خپل په خپل روان وي چې کم سپیډ وي اپ دو خپل خپل حادثه ځان ته یې خوي خوشي وي.
خو بیا د خیبر ټریفک سکواډ یو مشر محمد سیراج وای چې دوی تا ورکړې شوی وسایل نه کافي دی او ډیرو اسانتیاو ته اړتیا لري.
اوس خو موږ سره یو ګاډی دی یو موټر سایکل دی او یو الټوی رکړی دی خو هغه داسې ډیر د کار نه دی. د نفری ضرورت هم شته د کیمرو ضرورت هم شته بالکل د ډیرې نفری ضرور دی د ډیرو ګاډو ضرور دی. موږ له ښه موبایل سیستم راکړي چې موږ خپل ډیوټي په ښه طریقه باندې وکړو.
د خیبر ټرافیک سکواډ د کارکردګۍ او نیمګړتیاو په حق له مشکله د جمرود پولیټیکل تحصیلدار عصمت الله وزیر سره خبرې وشوې نو دوی وویل
پولیټیکل ایجنټ صاحب په دې نه مکمل واقف ده نو دوی مشته بار بار د انسټرکشن راکړي دي بار بار مشتر پدی باندې مختلف ٹائم سے دغه خبرې کړې دي چې یاره تاسو باقاعده دې چیکینګ وکړي کوم دې څه ضرورت دی مشتر یې متعلق تاسو خپل پروپوزل جوړ کړئ نو هغه پدی خبرې باندې پټول باندې خبره
یاد دی وی چې سمو د وړاندې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د پیښورو تورخم ترمنځ سړک باندې ټرافیک نظام خکولو لپاره ټرافیک سکواډ معرفي کړ. خو ځای خلک یې غوښتنه کوي چې پدی کې دې اصلاحات وکړي شي. فرح شینوار مشال ریڈیو خیبر ایجنسی.
د پښتو موسیقي نومیالی پخوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو پخو ګورې نو ته به داغ احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي.
حالات داسې دي سندرې ویونکي دي او کوم موسیقاران دي ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوردونکو د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې چې د صوبې بې وزله او ناروغه هنرمندانو ته به د میاشتې 1500 روپۍ د مرستې په توګه ورکوي. په خبر میشتي سندرغاړي او د کلتوري چارو شنونکي د حکومت دغه اقدام ستایي او ترغواړي چې د هنرمندانو د خیر ښېګړې په برخه کې نور ګامونه هم پورته کړي. پر دې موضوع دا رپورت ستاسو لپاره لرو. د کلتوري چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر پخوانی سلاکار امجد افریدی وایي چې د سیمې هنرمندانو ته د میاشتنۍ او مرستو ورکولو کار به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د نوموړي په خبره حکومت پر میاشتنۍ او پیسو سربیره ځینو ناروغ سندرغاړو ته د هغو د درملنې لپاره لکونه روپۍ هم ورکړي دي.
هغه هنرمندان چې کوم د خپل فن سره هغه د خپل ثقافت سره دغه ټیم خدمت نشي کولای. مو 30,000 روپے پر منتھ بہت ارکو دے کے دی صبح 500 کسان دی ادب سره تعلق رکھنے والا مصوری سره فنکاران آرٹسٹان دین علاوہ مو 14,00,000 روپے نور پیمنٹ سکھلو ابل اورز میں حضرت اللہ صاحب تو 5,00,000 روپے ویرکڑے دو رجو درو رجو وقت میں وگمان بی بی تا 2,00,000 روپے ویرکڑے دا دی دکھو فنکارانو حق دا انشاءاللہ رتلون کی جون پر دو تا دا پیسی ملوئے گی دے بعد بم دا کنٹینیوز دو تا ملوئے گی.
باید ویل شید دے رپورٹ لے بش پڑے دو لگی ورزی بڑان دی امجد افریدے دا خیبر پختونخوا دا اعلی وزیر دا سلاکار لے دن دے گوخا کرل شو. د پېښور په اسلامي کالج پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد او د خیبر پښتونخوا پر هنرمندانو د مرستو ویشلو لپاره د حکومتي کمیټې غړی اباسین یوسفزی په داسې حال کې چې د حکومت دغه اقدام ستایي. د کلتور محکمې د مشر یا ډایرکټر په توګه د یو پخواني بیوروکریټ اعظم خان د تکرر په یادولو سره هیله ښیي چې له کلتور وزارت څخه د امجد افریدی تګ به د پښتني کلتور د ودې او د هنرمندانو د خیر ښېګڼې لپاره پیل شوي حکومتي کارونه اغېزمن نه کړي.
تاریخ کی اور لوی قدم ہے ضرور فنکاران چې دی خرید خپل بچو د تعلیم او د خرج خوراک او د اوسېدو رقم نه بلګ هم دی آزاد شي بجلی او د ګیس د بل نه بلګ هم دی آزاد شي خلکو باقاعده درخواست سره لګړي دي نه دا درخواست فرستونه ساز شوی دی هغه به اوس راټولېږي او کمیټیانې مختلفې جوړې دي د امجد صاحب د تلو سره یقینا چې نقصان وشو خدا دې چې کالم خان سے اخوا شو او داغه پشان سړی را نغه زده دا غړم چې کار و بیا له کټي گی له بودری گی فلحال کی تر سو پر اعظم خان سے وشتا زدا کار و دغه سے دوام لري.
د پښتو نوم یاله سنرغاړي استاد احمد ګل وای د میاشتنۍ مرستې تر لاسه کولو لپاره له حکومت سره درخواست جمع کړې ده. په خبرې چې د وخت چې حکومت د هنرمندانو ستونزو حل ته پام وکړ نوموړې پر میاشتنۍ پیسو سربیره له حکومت د نورو مرستو غوښتونکې هم ده.
فارمونه مراد کې 30,000 روپے مې سپارا کړي دا د الله دې په بدل ته موږ وای چې موږ د راجم پرشي بل زم دا وخت نه ده چې موږ له زینه راکې مثال ډیر مې یو 5 پر لې زه را راکې چې موږ سر په سوې نن کده چا کور به نو هم خپل کور کې په کرایه باندې پروت دی دا ګیس ته تا دې زیرا او دا باندې زیرا ولا کا کار کیږي دا پکا دا چم سره دی دا کوونو کې چې موږ زیرا کې سرکاري او رالې باندې کې
د سیمې هنرمندان او فرهنګیان د خیبر پښتونخوا له حکومت د بیوزله او ناروغ هنرمندانو لپاره د دوامدار مرستو غوښتونکي دي. د دوی په خبره حکومت د موسیقي او کلتوري غونډو په جوړولو سره کولای شي د سیمې د نامنې په خوځپلي ولستا د ساتیرۍ مثبتې موقع په لاس ورکړي. اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبو ترغلیو د احمد ګل استاد په غږ د سندرا ورو ترغیر واست د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
باختر